The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
قدر منو اوریدونکو سحر منیکمرغه او خر اخلاص دا خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د یکشنبه ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر اته نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې لس نیمې بجې دي زما ساسو قربانا منزه شهید او دغه خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو د یمن پوز تر مخه د سعودي عرب پولیس ته نږدې شمالي یمن کې حکومتي عسکرو او حوثي یاغیانو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه اته شپېته کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي
پوځي ذرایعو او عیني شاهدینو ویلي دي چې حجا صوبې کې ترسره شوي نښتو کې نږدې څلوېښت یاغیان او لږ تر لږه اتهویشت حکومتي عسکر وژل شوي دي او د دواړو خواوو ګڼ شمېر تنان ژوبل شوي هم دي
اخوا د شام او عراق سره لګیدلی د ترکیې په سیمو کې د ترکیې پوځ لخوا په عملیاتو کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د پی کی کی ترهګرو ټول پناه ځایونه به ختموي
سېګیلی دوستار دهرلی کاردشترم هانفندیلر بیفندیلر سایګیدهر مولانا دوستارم
د جرمنی بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړې کوم اروپایي هیوادونه چې د ټاکل شوي برخې مطابق د پناهګزینو قبلولو نه انکار کوي د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کوي
د جرمنی خارجه وزیر دا تبصره د سلوواکیا او هنګری په حواله کړې ده چا چې د یورپ لخوا د پناهګزینو دپاره د ټاکل شوي کوټې په ضد د قانوني ګامونو اخیستو دړاکه کړې
سرټکی تاسو واوریدل زموږ سره اوسئ او تاسو ته اوس هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل د یمن پوځي ځواکونه وایي لږ تر لږه اته شپېته تنه د یمن شمالي سیمې شدید جګړه کې په دې وروستیو کې وژل شوي دي او دا په داسې حال چې د حکومت ملاتړ ځواکونو او شیعه مذهبه حوثي یاغیانو تر منځ جنګ ځپلي هیواد کې اوربند هم لګېدلی وو امنیتي سرچینو تر مخه ویل کیږي د حاجا ایالت کې شاوخوا څلوېښت یاغیان او اتهویشت حکومتي سرتیري وژل شوي او په لسګونو نور دواړو خواوو ته ژوبل دي د دې سره سره چې د ملګرو ملتونو هڅې د سولې راویستلو لپاره د سې شنبې په ورځ جنیوا ښار کې پیل شوي وو د سوریه او عراق سره نږدې د ترکیې په سیمو کې د ترکیې پوځ لخوا په عملیاتو کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د پی کی کی ترهګرو ټولې ظالبه ختموي او بلې خوا د ترکیې ځواکونو د عراق شمالي سیمې نه په وتلو پیل کړی دا کار په داسې حال شروع شوی چې یوه ورځ وړاندې یې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ترکیې ته ویلي چې خپل ځواکونه دې د هېواده وباسي ترکیه هم غواړي چې بیرته د عراق حکومت سره خپلې منځنۍ اندېښنې کمې کړي د ترکیې بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوي چې د عراق موسل ښار ته ځواکونه لیږلو په مسله یو غلط فهمي رامنځته شوې وه د ترکیې پوځي ځواکونو لیږلو په سر عراق حکومت سخت قهرجن شوي وو او ویلي وو چې د دغه عسکرو نه د راتلو غوښتنه نه وه شوې او دا یوه بې ځایه لاسوهنه وه د جرمنی بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمیر د شنبه په ورځ هغو اروپایي اتحاد هیوادونو ته ګواښ ورکړی کوم چې د کډوالو منظورول په خپل هیواد کې نه مني ښاغلی شتاینمیر ویلي چې د داسې هیوادونو پر عمل به سخته ګام اخیستل کیږي د جرمني اونیز اخبار ډی شپیغل سره د خبرو پر مهال یې دا هم ویلي چې اروپا د قانون ټولنه ده او که دا مسله حل نه شوه دوی به د قانوني پروسې له لارې ګام اخلي د سومالی په سرخار موګادیسو لوی لارې باندې د شنبه په ورځ شوي یوی موټر به می چاودنې کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي د پولیسو ویان علی هرتبری وایس اف امریکا ته ویلي دغه موټر د یو شاپینګ سنټر ته څیرمه وچاودېدو او څو شیبو وروسته د بل موټر نه وسله لرونکي د حکومت په چارواکو ډزې پیل کړې په چارواکو کې د مرکزی سومالیا د ګلتګدود سیمې ګورنر هم شامل وو د دې پیښې پړه د الشباب وسله والې ډلې په غاړه اخیستې ده د ملګرو ملتونو شورا د سوریې کورنۍ جګړې د ختمون د او اوربند پیلولو پریکړې باندې خپلې مثبتې رای ورکړې دي هغوی د مخالفونو ترمنځ د خبرو پیلیدو پروسې تصدیق کړی دی او د دې تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو سکرتر جان کیری د ټولو هغه هیوادونو چې ګډون یې کړی ستاینه وکړه او ویلي دي چې دوی دومره زر یو سیاسي حل لارې ته رسیدل د یووالي نښه ده. ترکیه حکومت ویلی د ملګرو ملتونو دغه مثبته ګام به د سوریې د ډېرې مودې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږیږئ. تاسو د خبرونو تفصیل واورېدو او اوس هم راځو د ریپورټونو ولورې ته. تاسو ته اولنی ریپورټ وړاندې کوو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدله، د یمن پوځي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه 18 تنه د یمن شمالي سیمې په شدید او سخت جګړې کې په دې وروستیو کې وژل شوي دي، او دا په داسې حال چې د حکومت ملاتړ ځواکونه او شیعه مذهبه او سیاقیانو ترمنځ جنګ ځپلي هېواد کې ورباندې هم لګېدلی و. په دې هکله زموږ همکارې محوش جلیل یو رپورټ تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د یمن پوځ ویلي دي چې د سعودي عرب پولې ته نږدې شمالي یمن کې حکومتي عسکرو او حوثي یاغیانو ترمنځ تازن خطو کې لږ تر لږه 18 تنان وژل شوي دي. دا تازن خط هرات نومي سیمې ته نږدې شوي. په دې سیمې باندې حکومتي عسکرو د ورځې وړاندې کنټرول ترلاسه کړی و. پوځي ذرایعو او عینی شاهدینو ویلي دي چې حجا صوبې کې ترسره شوې نښتو کې نږدې 30 یاغیان او لږ تر لږه 28 حکومتي عسکر وژلي شوي دي، او د دواړو خواوو ګڼ شمېر تنان ژوبل شوي هم دي. د تیر نهې په ورځ شروع شوي امن مذاکراتو او جنګ بندۍ باوجود یمن کې دا قسمه پیښې روانې دي. د تیر خالي په ورځ وژلي شوو تر څنګ لږ تر لږه 500 حوثي یاغیانو او 30 حکومتي عسکرو د ژوبل کېدو خبرونه هم دي. د تیرو څو میاشتو نه روانه دا جګړه ختمولو لپاره حوثي یاغیانو او حکومتي وفد ترمنځ په سویټزرلینډ کې مذاکرات روان دي. د ملګري ملتونو سکرتر جنرال بان کی مون د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د خانه جنگي ختمولو یوازینی لار ده. په یمن کې د تیر کال پای راهسې صدر منصور هادي حکومت پلاو عسکرو او حوثي یاغیانو ترمنځ نښتو کې اندازن 15,500 تنان وژلي شوي دي. دا نښتې تیر کال ستمبر میاشت کې هغه وخت شروع شوې کله چې حوثي یاغیانو د سرخار سنا کنټرول ترلاسه کړو او وروستو یې په عدن خار هم قبضه وکړه، او د دې وروستو صدر هادي سعودي عرب ته تښتېدو باندې مجبوره شو. سعودي عرب د نورو خلیجو هیوادونو په مرسته حوثي یاغیانو په ضد هوایي بریدونه ترسره کړل، او حوثي یاغیان یې د عدن خار نه وتو باندې مجبوره کړل، او د دې وروستو صدر هادي واپس عدن ته راغی. خو حوثي یاغیان اوس هم د سنا خار کنټرول لري. تیره میاشت د ملګرو ملتونو ستر ځای مشر جوهانس کلاو ویلی دي چې د هیواد 20 میلیون آبادۍ کې 20 میلیونو څخه زیات خلک د بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي او په فوري توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، او زیاته کړې ده چې امدادي کارکونکي په یمن کې د غذایي کمی ښکار 2 میلیونو څخه زیاتو ماشومانو او حامله ښځو سره د مرستو هڅې کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
قدر منو اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ولورې ته راځو. څنګه چې تاسو مو ویل چې د سوریه او عراق سره نږدې د ترکیې په سیمو کې د ترکیې پوځ لخوا په عملیاتو کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي دي، او د ترکیې ولسمشر په دې هکله رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د پی کی کی ترهګرو ټولې ځالې به دوی ختموي. په دې هکله زموږ همکار کلیم افضل یو رپورټ تیار کړی دی. تاسو ته نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د ترکی په سویل شرقي سیمه کې د حکومتي عسکرو او د کوردستان ورکرز پارټي پی کی کی ترمنځ انخطو کې تیرو څلورو ورځو راسي پر روانه جګړه کې نږدې 70 پورې تنان وژل شوي. دغه انخطې د ترکی عسکرو د پی کی کی پر ضد عملیاتو شروع کولو نتیجه ده چې پکې خبرونو تر مخه د ترکی عسکر هم جوبل شوي. د ترکی جنگي جازونو ته جمعې پر ورځ د عراق هغه سیمه هم په نخښه کړي چرته چې د پی کی کی مرکزونه وو. دغه د ترکی جازونه د خپل دیاربر کی ایربیس نه د پی کی کی پټ پناه ځایونه په هدف کوي. تیرې جولای میاشت کې د ترکیه حکومت او پی کے کے کردستان ورکرز پارټۍ ترمنځ د ډزبندۍ دوه کلیزه معاهده پایته د رسیدو وروسته د امن ټول امیدونه تاله ترغه شول. دا شخړه درې لسیزه زړه ده او لوجې څلوېښت زرو خلکو ژوند بایللې. د ترکیه حکومت او پوست په خپل بیان کې ویلي دي دا عملیات به د پی کے کے پر ضد تر هغې دوام لري تر څو چې په هیواد کې اولس ته امنیت او د خیر ماحول نوی برابر شوی. تیره ورځ هم د ترکی یو عسکر وژل شوی او بل جوبل شوی. دا مرګ جوبله په سور سیمه کې رامخې ته شوه کومه چې د پولیس لخوا د کرفیو لاندې ضلعو کې راځي او تیرو دوه اونو راسې دغو سیمو کې کرفیو پر ځای شوی. نوسیبن هم د کرفیو لاندې علاقه ده او درې پولیس زخمیان شوي چې کله د پی کے کے تندرو لخوا د پولیس په ګاډي باندې راکټ داغل شوی. سیزری او سیلوپی هغه سیمې دي کومې چې د شام او عراق پولو سره لګېدلي. دواړه ښارونه د کرفیو لاندې دي او د مرګ جوبلو زیاتره شمېرې دغو علاقو نه رامخې ته کیږي. پی کے کے ډله په خوا وختونو راسې زیاتره اغېز په کلیوالو سیمو کې لري خو په نږدې ورځو کې خپل زور او اثر یې ښارونو ته هم غځولی. د ترکیې صدر رسپ طیب اردوغان قوي ژمنه کړې چې پی کے کے ترهګرو نوغې به وباسي. پی کے کے ترهګره ډله ترکی، امریکي او اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې. د ترکی صدر وای تر سوچ هغه ټول پټ پنا ځایونه نوی صفه شوی تر هغه پورې به پوزی عملیات دوام لري.
Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو هم یو شان عکس العمل سرګند کړي.
سادجه
به سادجه د هغه سیمو اوسیدونکو باندې غږ کوم چې ترهګرو پر ضد راپاسي او د خپل خارونو دفاع وکړي. خو په هغو سیمو کې چرته چې عملیات روان دي د ولس قهر او غوسه د پوست پر ضد د احتجاج په شکل رامخې ته کیږي. د ترکی یو قانون جوړونکې کیګلا ډیمیرل وای دی وای چې ټولو قصبو او ښارونو ته پکار دي چې د هغو خلکو امداد وکړي چرته چې د پوست عملیات روان دي. هر چا ته پکار دي چې رامخې ته شي او په احتجاج کې برخه واخلي. راپورونو تر مخه راتلونکو ورځو کې به نور هم ولسی احتجاجونه په ترکی کې حکومت او پوست پر ضد کیدونکي دي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
خدر من اوریدونکو که تاسو خواړی د ډی بریډیو خبری خبرونه نیغ په نیغه د ویب پاڼې نه هم اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ تاسو که سمارټ فون لری ټیون ان اپ ډاونلوډ کړئ او هلته هم تاسو د ډی بریډیو ټولې خبرونې کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه واوري. راځو یو بل ریپورټ ولورې ته چې د جرمني بهرنیو چارو وزیر چې فرانک والټر شټاین مغدی هغه د شنبې په ورځ اروپایي اتحاد هیوادونو ته دغه ګواښ کړی دی چې کوم هیوادونه چې د کډوالو قبولول نه انکار کوي هغوی په خپل هیواد کې نه مني هغوی پر ضد به دغه هیوادونو پر ضد به سخت قانوني ګامونه اخیستل کیږي. او هغه هم دا ویلی دی چې اروپا د قانون ټولنه ده او دا مسله ډیره شدیده ده نو هغوی به په دې باندې حتما ګام اخلي. په دې هکله زموږ همکار بختور شاه یو ریپورټ تیار کړی دی، تاسو ته په خپل ریپورټ کې نور تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر خبرداری ورکړی کوم یورپي هیوادونه چې د کډوالو په ناګزینو د منظورې شوې کوټې مطابق هغوی له ځای نه ورکوي د هغوی په خلاف په قانوني کاروایي کولی شي. ښاغلي فرانک والټر د جرمني ونیزې مجلې ډیر سپایګل سره په خصوصي مرکه کې ویلي که دغه مسله په سمه حل نه شوه نو قانوني لارې چارې به ورله ګوري. نوموړي زیاته کړې ده یورپ یو قانوني ټولنه ده. د جرمني خارجه وزیر دا تبصره د سلوواکیا او هنګري په حواله کړې ده چا چې د یورپ لخوا د پناهګزینو دپاره د ټاکل شوې کوټې په ضد د قانوني ګامونو اخیستو دړاکه کړې. سلوواکیا تیره میاشت خبرداری ورکړی وو دوی به د یورپ لخوا د 1,60,000 پناهګزینو د ویشلو په منصوبه شکایت کوي. د یورپ لخوا د پناهګزینو د ویشلو د دغې منصوبې لاندې سلوواکیا ته 300 پناهګزین په خپل خاوره ځایول دي خو تر اوسه ډیر کم پناهګزین غربي یورپ ته د تلو په وخت په سلوواکیا کې پاتې شوي او د هغې نه هم کمو پناهګزینو په دغه هیواد کې د سیاسي پناه اخیستو دپاره خواستونه ورکړي دي. د جرمني خارجه وزیر د سلوواکیا په دغه رویه سخت غبرګون وښوده او ویلی دی د یورپ یواله داسې نه دی لکه په یو طرف تلون کې لاره، او هغه څوک چې پناګزینو د قبلولو نه انکار کوي هغوی ته دا معلومه وي چې په هغوی به د یورپ خلاصې پولې بند کړی شي. د یورپي هوادونو غړي بغیر د پاسپورت نه په ټول یورپ کې سفر کولای شي، کوم چې د یورپ یو لویه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. او یورپي کمیشن اندېښنې ښودلې دي که یورپي هیوادونو خپلې پولې بندې کړي نو د یورپ مستقبل به ورسره په خطرو کې وغورځېږي. د اروپایي ټولنې مشران د زیارت په ورځ په دې خبره سلا شوي دي چې د جون تر اخرې به د خپلو بارنو سرحدونو د حفاظت لپاره په سمندري او ځمکنیو لارو داسې عسکر لګوي چې د پناګزینو مخنیوی وکړي. دغه مشرانو ترکی ته د 3.25 ارب ډالرو امداد زر تر زره ورکولو غږ هم وکړو چې د هلتنه د پناګزینو بهیر راکم شي. د یورپ مشرانو دا منلې ده چې دوی د پناګزینو د مسلې د قابو کولو په لړ کې ډیره کوتاهي کړې ده، کومه چې د دویم جنگ عظیم وروستو د پناګزینو تر ټولو سنگینه کشاله ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
عزت پناه اوریدونکو د خبری خپرونې په دې ځای کې وخت شو بیا د مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. تاسو ته وړاندې کوي چې په دغه مطبوعاتو کې کومه موضوع راغلې ده او کومه موضوع ستاسو لپاره راخیستې ده.
پاکستان کې د تیرو څو کلونو راسي د خونړۍ ترهګرۍ، بډو رشوتونو، بېروزګارۍ، د امن و امان د خرابو حالاتو، د ګرانۍ او په خصوصي توګه د بجلی د نش د لاسه د پاکستان خلک دوست پیګمول راغلي دي. خو د کال 2014 نه د فوج د نوي سر لخکر د جنرال راحیل شریف په فوجي پرده د راخکارا کېدو او د کال 2014 نه د پاکستان په قبایلی سیمو او د پاکستان په لوی خار کراچۍ کې د ترهګرو خلاف د ضرب از په نوم د زبردست فوجي کارروایو شروع کولو ورستو جنرال راحیل شریف د پاکستان د ویریدلو خلکو لپاره د امید او د حوصله یو روښانه علامت جوړ شوی دی. نن د امریکای آنلاین چاپ کیدونکو اخبار فارن پالیسی کې د پاکستان د سنگینو داخلي حالاتو په پس منظر کې د نوی سر لخکر جنرال راحیل شریف او د پاکستان د فوج د کردار په باب لا یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان غیر حقیقی نجات دهنده. د مضمون شروع د دې تپوس نشوي دا چې پاکستانیان امید کوي چې د فوج نوی سر لخکر جنرال راحیل شریف به ملک نه د یاغیانو او د جنگیالو نوغې اوباسي او امن و امان به قائم کی. خو آیا اکی او تن بدعنوانه قانونی نظام او تار تار امنیتی اډانه بدلولی شي؟ په مضمون کې لیکلی شوی دی چې په ملک کې تر سرحده پورې د امن پر راوستو جنرال راحیل شریف د ستاینې وړ دی، ځکه چې د ضرب عزم له سببه پاکستان کې ترهګر بریدونه 80% راکم شوي دي. خو د ضرب عزم په کامیابو شکونه کېږي او دا تورونه لګولی کېږي چې په ضرب عزم کې هغه ګوندونه هدف کولی شي کوم چې د مملکت پاکستان مخالف دي. بین الاقوامی برادری چې د کومو ګوندونو خلاف کارروایی کول غواړي د پاکستان فوج هغوی ته سنه وایي. خو بلخوا د پاکستان صدر ممنون حسین 13 سپتمبر کې د چین په خپله دوره کې په ډیر فخر سره اعلان کړی دی چې پاکستان د چین د مخالفه اسلامي ګوند د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک په مکمله توګه خاتمه کړې ده. ولې د صدر ممنون حسین دې اعلان ته د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبې د مصلحتونو له سببه د شک په نظر کتی شي؟ خو فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې ضرب عزم کې تر اوسه پورې ترلاسه کړی شوې کامیابی د دې شکونو او تورونو له سببه بې مقصده دي چې آیا پاکستان اوس هم د ترهګرو خلاف کار روایه کې د خو ترهګرو او بدو ترهګرو په پالیسۍ عمل کوي او کنه. د پاکستان کل هم خلک د هغې ورځې په انتظار دي کله چې د دوی د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه د جارو کېدو حقیقي اعلان وشي. خو د یو کال د فوجي آپریشن وروسته هم د پاکستان د خلکو د دې زیری تر غوږو کېدو امکان نشته. فلحال خلک دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې د امن و امان د قائمولو په لوري ګینی صحیح پرمختګ شوی دی. ډېر تجزیه نګاران دې خبرې منلو ته هم تیار نه دي چې د پاکستان خلک او حکومت ګینی په رښتیاو سره خپلې خاورې نه د تونلاری توپ د ختمولو جنگ تلاس اچولې دی. په دې سبب ډیر داسې خلک هم شته چې هغوی جنرال راحیل شریف ته د قام د یو ترزم نوم لا ورکولو ته تیار نه دي.
ریڈیو ڈرامہ ہو رہے دجون لار
گران اوریدوں کو وس ہم رازو یہ بل رپورٹ ولوری تھا چی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د حکومت لخوا د هغه کسانو د کورونو څخه برق او ګیس بندیدل پیل شوي دي. څوک چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغیو پر ضد څاڅکې نه ورکوي. او په وروستیو کې رپورټونه هم راغلي چې د ډیر تحصیل یافته کورنیو لخوا هم ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد څاڅکو ورکولو نه انکار شوی دی. په دې هکله د بلوچستان د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین یو رپورټ را لېږلی دی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
په بلوچستان ایالت کې د حکومت لخوا دغه کور وروسته د بجلی او ګیس کنکشن د کاټولو عمل پیل سو. چا چې په وروستي کمپین کې و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو سره ډډه کړې وه. په کوټه کې د چارواکو په وینا چې دغه کورو ته به تر هغه وخته پورې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه ورکول کیږي تر څو چې و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي یا قطرې نه وي ورکړي. په دې اړه د کوټې د ډیپټي کمشنر داود خلجی وینا ده.
دغه رنګه د کم یوټیلیټیز شدي لکه بجلی سو ګیس سو کم بیسک نیسسټیز شدي هغه موږ زن ډیسکنیکټ کړل آن دا کنڈیشن چې مطلب کته ویکسینیشن کوي خپل د بچیانو بیا به تا دا سروسز موږ ته درکو کوو. دا سروسز حق ته نه لري.
که څه هم د روان کال درې ورځنی اخري کمپین دوې ورځې وړاندې ختم سو، د چارواکو په وینا چې په وروستي کمپین کې په سلګونو ماشومان د سکولو د کلنې رخصتۍ له وجې یو ځل بیا د پولیو د څاڅکي څخه بې برخې پاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د پولیو ضد کارکوونکي ډاکټر شفیق وایي،
د ډېر وخت راسې د کوټې دا یو عادت سوی دی که نه، چې دلته ډېر خلک مایګریټ سي د یخ پشپو کې، چې څنګه سکولونه بند سو څنګه چې یخ شروع سو خلک د دې څخه کراچی سکر حیدرآباد ایون لاهور اسلام آباد ودی گرمو علاقو ته ولاړ شي. د دې بلوچستان کې دننه هم دا موومنټ چې دی هغه آی ډی پیز والا دا ډېر زیات دی. د کوټې ډېر انسانان سوي پوری ولاړ شي.
د ورستي کمپاین په دوران کې د اول ځل را څرګنده شوی ده چې ځینې تعلیم یافته کسان هم د پولیو د کترو څخه انکاریان دي. د کوټ پر ریلوی کالونی کې یو لیډی ډاکټرې د تیرو اتو کلو راهیسې و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه دی ورکړي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ سو و ډاکټر شفیق ته.
سپینسرې مور ورسره ده، دا لیډی ډاکټرې سره اوسي، هغه مور ریزیسټ کوي. اوس دا لیډی ډاکټر چون هغه زموږ د علاقې او د سوسایټي او د دیشان نو هغه مور ته بیا جواب نیسي ورکولی. هغه مور سپینسرې خدا لیکن شی از اکټیو، نو هغه هغه کوشنیان چې دی هغه تر ځان یې لاندې کړي دي او هغه سټریکټلی ریفیوزل ده. شی از سټریټ اوی ریفیوزل. وای تاسې هر 15 ورځې بعد ولې دروازه ټکوي؟
دا خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت ادعا کړې وه چې د روان کال په وروستۍ میاشت کې به ونږدې 25 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، خو د یخنۍ له امله دغه هدف نه دی ترلاسه کړی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د بډو رشوتونو په موزیرو اثراتو هر څوک پوهېدي. په دې باب له د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې بډې رشوتونه غیر محکمتیا زیاتوي او ساده خلک د خپلو حقونو او د زکې پکې نه محرومه کوي. د دا هم ویلي دي چې په ډیرو ملکونو کې بډو رشوتونو خپلې جرړې ډېرې زیاتې خورې کړې دي. کمو ډیرو ملکونو چې د بډو رشوتونو د نغوی وستو د پاره جنگ کړی دی، په دې کې یو ملک یوکراین هم دی. د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د نړیوال ادارې د معاملو د پاره د امریکای نائب خارجه وزیر ویلیام براونزفیلد واشنگتن کې د امریکای د امن په اداره کې یو مباحثه کې د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې یوکرین کې په کال 2014 کې په ډاګه میدان شروع شوی انقلاب په اصل کې د بډو رشوتونو خلاف د خلکو خونړې ردی عمل و. دغه انقلاب لارو کوڅو کې خور شو، سلو کسانو پکې خپل سرونه قربانی کل او عقوبت د یوکرین خلکو د بدلون ناره پورته کا. نائب خارجه وزیر براون فیلز نور وی چې د یوکرین حکومت په کال 2014 کې د منتخب کېدو وروسته د بډو رشوتونو د جرړو وهلو په لوري ډیر زړه پورې اقدامات کړي دي. د مثال په توګه حکومت یو داسې نظام نافذ کړی دی چې هغې کې د خپل جایداد آنلاین اندراج لازمی ګرځولی شوی دی. دغه شان د سرکاري ټیکو حصول هم آنلاین ضروری کړی شوی دی. دین وړاندې به دا هر څه د خلکو نه پټ کېدل. دین علاوه حکومت د مالیاتو او د میډیا د ملکیت متعلق نوي قوانین جوړ کړی دي. نائب خارجه وزیر براون فیلډز دا هم ویلی دی چې د بډو رشوتونو د مسلو اواره یوازې یو تکنیکی مسله نه ده، ولی دا خپل ادارو کې هم دی. د دا خبره هم په ګوته کړې ده چې د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د معاملو په بابله د خارجه چارو محکمې بین الاقوامي ادارې یوکرین سره د صفا سوترا او د اثرناکو ادارو د جوړولو په کوششونو کې د 25 میلیونو ډالرو امداد کړی دی. پدې کې د یوکرین سرحدي حفاظتي فوج لا د تربیت ورکولو، دوی له د وسلو وغیره ورکولو، د یو نوي قامي پولیس ادرولو، د یو ان جی او د بندوبست لاندې د جانچ پړتال یو مرکز له د امداد ورکولو، کم چې به د پولیس او د سرکاري اهلکارو مکمل جانچ پړتال کوي، او د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې د یو نوي انسپکټر جنرل د لاس امداد کولو کوششونه شامل دي. دین علاوه د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د بین الاقوامي معاملو اداره د یوکرین د بډو رشوتونو د مخنیوي د ادارې په کوششونو د نظر ساتلو د پاره مختلفو اولسي تنظیمونو ته مالی امداد هم ورکوي، او په دې لړ کې ورته د مسلې د اواري د پاره سفارشات هم کوي. د امریکای نائب صدر جو بایدن په دې موضوع اوس د یوکرین پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې لړ کې زړه پورې کارونه لا نه دي شوي. د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې او عدالتي او د توانایي په مدونو کې د نورو زیاتو اصلاحاتو کولو غږ وکړو. د په حکومت کې د راغونډو موټي کسانو د آمدن په نورو زیاته صفا طریقه د معلوماتو کولو او د دې خلکو د احتساب کولو غږ وکړو. همدغه وجه ده چې د امریکای نائب صدر د بډو رشوتونو خلاف په جنگ کې او د قانون د بالادستۍ د اصلاحاتو د نفاذ د اولسي معاشرې د ترقۍ او د توانایۍ د تحفظ زیاتولو په کارونو کې یوکرین سره د لاس امداد دپاره د 190 ډالرو د نوي امریکني امداد ورکولو اعلان وکړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو سهرنی نیم ساعته خبری خپرونه واوریدله. زموږ خپرونې په همدې ځای پای ته رسی. زه ستاسو کوربنه منزه شهید سره د زموږ همکار او پروډیوسر ارشاد علي ستاسو نه اجازه غواړو تر بلې خبری خپرونې پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی سختن تلاسپارو سرلوړه او آباد اوسئ.